دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو په اول خبرونه له انیسا جمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د فاټا د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د جوړ شوې کمیټې د سبانه غونډې پر ضد به احتجاج وکړي. د پاکستان د پوسټ مشر د قبایلی سیمو د بې کوره شوو خلکو د زر تر زره واپسې هدایات جاری کړي دي او د آذربایجان د نګرنو کراباغ په جګړو کې د ارمینیا د چارواکو په خبره 13 او د کراباغ د چارواکو په خبره 12 کسان وژل شوي دي. دا خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانه غونډې پر مهال به احتجاج کوي. پرون په خبرې کې د خبري غونډې وروسته د یادې اتحادیې مشر نثار مومن مشال ریډیو ته ویل د غونډه باید ګل پورس په خبري جنسي کې کیږي او په یادې کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشټوالي پر ضد باید دوی احتجاج وکړي. الته پرون په جمرود کې هم د سیاسي ګوندونو غړو د ځینو نورو مشرانو په یوې غونډه کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي منصور افریدي په دې اړه مشال ریډیو ته پرون وویل
په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، سیول سوسایټي به راوچتیږي او ټول خلکو په یو آواز به تور جنډې اوچتوي. اف سی آر خلاف غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړي شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړي شي.
یاد دی وی چې سور زې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویلی وو د قبایلی سیمو د راتلونکو پریکړه بعد قبایلو لس په خوخه کیږي. د پاکستان پوسټ مشر د پوسی عملیاتو لوجې د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوو خلکو د زر تر زره د واپس او د خیبر پختونخوا او فاټا ترمنځ په پولو د سارنې نظام نور پیاوړي کولو هدایت جاری کړی دی. د پاکستان پوسټ د اماړیکو څانګې آی ایس پی آر لخوا پرون مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف دا خبرې پرون په پیښور کې د اپیکس کمیټې د غونډې پر مهال کړې دي. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې خزینه غړو د خصو د حکومت ستونزو د هوارولو په هدف یو کابینه جوړه کړې ده. د یادې کابینې مشر او د صوبایي اسمبلی غړي میراج همایو پر مشال ریډیو ته ویل چې د خصو د کابینې لومړی غونډه به په خبر پختونخوا کې د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي. په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي غړي زرین زیاب یې پر مشال ریډیو ته ویل د دې کابینې جوړولو سره به د خصو ډېری مسالې هوارې شي. د خیبر پختونخوا د سواد خلک وای چې باید مرکزی حکومت ته په مالکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو پریکړه بیرته واخلي. تیر ورځ په منګور کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال ځینو خلکو ویل د سواد اولس ته لوړاندې نه د بد امنۍ پوځي عملیاتو سیلابونو له وجې ډېر زیانونه رسېدلي دي او اوس بعد ټیکسونو له لارې د خلکو معیشت ته نورم زیان ورسېږي. په دغه موقع د سواد ضلع لپاره د پاکستان پیپلز پارټي مشر شمشیر علي مشال ریډیو ته وویل
زمنګ د سر روزګار نشتی، زمنګ سکارخانی نشتی، اولټه دی لګي او زمنګ نه زمنګ روزګار چې کم دی غنه نه علي. حالانکه بوټو صاحب شهید چره اغا دا جرأت نو کړه چې اغا د کسٹم نافیس کی مشرف نو کړه، زیولق نو کړه، نور حکومتونو نو کړه. دا چې کم د پی ټی آی حکومت سے، کم چې د مسلم لیگ حکومت سے د انتهایی طور زیاتې ردی ډیویژن سره وکړو.
د سواد د خلکو د یاد غوښتنو په اړه مرکزی حکومت لا مشال ریډیو ته سن دی ویلي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د هند د استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دي د پاکستان او ایران اړیکو سره نه تړل کیږي. پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال نوموړي زیاته کړه دا خبره ناسمه ده چې ګنې ایران په پاکستان کې د ترګري لپاره زمینی برابروي. د چودري نثار علي خان دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان په میډیا کې د یو هندي چارواکي په پاکستان کې د جاسوسۍ تر شا د ایران د لاس لرلو بحثونه کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په آذربایجان کې په نارام سیما نګرنو کراباغ کې د درنو جګړو خبرونه دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړو د پیلولو تور پوري کوي. د ارمینیا پوسټ د آذربایجان په ځواکونو د لویو کاروایانو تور پوري کړي. د آذربایجان پوسټ ویلي دي چې د شپې مهال اول د دوی د کرخي لومړي ځواکونه تر شدیدو ډسو لاندې راغلل او بیا یې پوسټ تر دې عمل لپاره بیړني ګامونه پورته کړ. نګرنو کراباغ سیما په آذربایجان کې پرته له کنټرول یې د ارمینیا خلکو سره ده. په کراباغ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې 12 سرتیري وجل شوی دی. د ارمینیا ولسمشر بیا ویلی دی په یاد پیښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي اتل سرتیری وجل شوی دی. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا پر نیټو خپلې نیوکې تکرار کړې. وی ویل د تیشتو هیوادونو د سازمان نور د کار جوګ نه دی. ډونلډ ټرمپ چې سخت کال د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې برخه اخلي، پرون یې په ویسکانسن کې ویل د نیټو نور غړي په دې تړون کې په مناسب او شفافه توګه خپله برخه په غاړه نه اخلي. ډونلډ ټرمپ زیاته کړه د نیټو دغه غړي دي یا خو خپله برخه ورکړي او یا دې له دې تړونه اوسي. د سرمایه کاری یوې ادارې ریئل اسټیټ موګل ویلي دي چې سعودي عرب دوی ته د امریکا د پوځي ملاتړ لپاره مناسبې پیسې نه ورکوي. ټاکل شوی ده چې د بروسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. د هوایي ډګر شاوخوا لس ورځې وړاندې له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د بروسلز د هوایي ډګر مشر ارنود فیست 13 ورځې ویل که څه هم د هوایي میدان په پوره ډول نه فعال کیږي، خو د امید اړخته یوه اشاره ده. او اخیری خبر دا چې د شام سرکاري خبري ایجان سنا پرون خبر ورکړی دی چې د هیواد پوس په لرغونی خار پالمیرا کې د شاوخوا سلویختو جسدونو یو ډلهیز قبر موندلی دی. د شام حکومتي ځواکونو 13 ونې پالمیرا خار له اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه بیرته ونیوه. سنا خبري ایجان ویلي دی چې په دې قبر کې د سړو ښځو او ماشومانو جسدونه دي او پکې د ځینو جسدونو سرونه پریشوی دی. د شام د بشري حقوقو د سر ډله چې مرکزی په بریتانیا کې دی وای د داعش وسلوالو په میرا باندې د واک پر مهال شاوخوا 280 کسانو ته پانسیانی ورکړی دي. د خبرونو پای
خبرونو باندې مشال اډیو نو اوریدل چې نسټ مړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه په پاڼه مشال اډیو .com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستل او اوریدل شئ. کچر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د کابل سیمه سیاسي ګوندونو د ګل پورز د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړي.
پدغه وریز باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بنديږي، تاجران به روچتيږي.
ملت پال ګوندونو او پښتونخوا ولسی تحریک وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د خپل حقوقو تر لاسه کولو پورې به احتجاج جاری ساتي.
ویسٹرن روٹ اول پرایورٹی وا آج دا حکومت راہ اگئی کی چین سره کېنا فرن ایم او یو چې کندینا ټول د ایسٹرن روټ په اړه.
دا خبر پښتونخوا حکومت بهر ملکی سیلانانو ته مالکن سمي ته د اتلو اجازه ورکړي، خو په سواد کې د هوټلو د اتحادیې مشر وای
پبلک ایئر ترانسپورټ کې د سوبر اړین او غالي مګر ډیزن درګې پټه دي چې کراس کولې هم ته دي چې نه ریکارډو نه د زنانو شنا دي کارو نه.
په جلال آباد کې د لاس جوړ صنعت ټولنې د فعالیتونو حال هم درکو.
پوس تقریبا 300 کسان مې سرکار کوي، هغه ټول په خلو باندې کې مې سرکار کوي، هغه خویند چې د سواد نه به برخه پات شي وي دي نو کورونو کې دومره تکار کوي به موږ د دونه د جامې وروړو.
شننې او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره وسې. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غواګي. د کابل سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل پورز یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په یاده کمیټې کې د قبایلي سیمو نمائندګي نشته او باید حکومت په دې کې د قبایلو استازیتوب یقیني کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر سو ورځې وړاندې له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلی وو چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د قبایلو په خوخه کوي. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خالی پورز په خبر کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره خبره اترو کې د فټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبري ایجنسی غړي زرنور اپریدی ویل په سلورو منټا لنډی کوتل کې د فټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوی کمیټه غونډه رابلل شوې ده او د ټول سیاسي ګوندونو به په ضد احتجاج کوي.
دا په لنډی کوتل کې وی دا احتجاج دننه چې دا کمیټي وي نو بهر به متورو جاندو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویل دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پیښور کې به بیا عظیم شان یو غټه درنا او پروګرام ورکو. دا ټول پیښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ دا بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینئر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومند وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې غنی فاټا دی د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي، ولی اوس دوی د خپلې خبرې نه ورسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمهوار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټري په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود پاغی کی بدلون رانو وسو دا کمیټه په مغه شکل باندې روانه ده.
هم دغه تنظیم اقبال پریدی وای چې دغه کمیټه کې د فاټا اولس للمندګی نه دا ورکړی شوی، او هغه کسان پکې غستې شوی دي چاته چې د سیار دلاندې مراحت ملاویږي.
دلته کوم مشاورتي کمیټه راځي او بیا دی یو پریګ په خله باندې خلک راغواړي، نو هغه خو پشمار کسان وي. موږ دا ډیماند وو چې یو خو په برابرې بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موکه ورکی، او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه امراتي هفته خلک راغواړي، او غین مشاورات واخلي چې تاسو غواړي سه. زمون خو د قبایل او عوامو کمرځوي خو داسې به معلومیږي.
بل خو سور زبلان دی د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلو چې د خبرو اترو د لارې به دوی د قبایل دغه اندېښنې لري کړي، هم د قبایل په خوخه به اصلاحات کولی شي.
سوبې سره لم ټول دي د دې باندې لامونګه ایس کمنټس ځکه نشو ورغوله چې مونږه هغه فیصله کول غواړو چې کم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای مونږه هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. په ټیکو کمیټۍ کې چې دا غي دا دي تحفظات دي چې یاره ریپرزنټیشن پراپر نه ده، او عام هم ټیک شي خیر بده بخیر.
د پاملرنه چې وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د منلو نه انکار کړی دی او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولستان نمائندګي نه ده ورکړې شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنو ودونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر جنسې په جمروت اشاکس سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغه سیمو د پارلمان غړو ترمنځ په یو غونډه کې فیصله شوې چې د ګل پورز یعنی سبا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې سره په ملاقات کې به په ګډه سره خپل دریز وړاندې کوي. په غونډه کې ویل شوي چې په هغه ورځ به د اف سی آر قانون پر ضد احتجاج هم کولی شي. د یاد غونډې نور حال له فرحت شینواري څخه.
د خالی پورز د خیبر جنسی په جمروت شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر جنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې، او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریز ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلی سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدی مشال ریډیو ته وویل،
وی همې فیصله وشوې یوازې چې پکار دادا چې پاټو ته موثر نمائندگی ورکي، کم موثر نمائندگی نه ورکي نو دغه خلاف سیاسي اتحاد احتجاج کوي. منګه جی بس یو خبره ده چې فاټا چې دا پټکی او د خیبر پختونخوا ایسه لیکي،
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر جنسي او مشر منظور پردیب ویل،
په 4 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر جنسي لا په دغه ورځ باندې با برپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډی کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي، او ټول خلکو په یو आवाज وی تور جنډې و چې تیر سی آر خلاف، او دا په موثر انداز کې ودا احتجاج وی. غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام د قبایلو نه ختم کړي شي، قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا کې زم کړي شي.
په دې غونډه کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند هم شریک وو، او خپل خیالات صدا سره څرګند کړل
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله، نو دا هم دې روش والا چې ان شاء الله د بلورس کمیټي چې کم دی دا به دا ریپورت واپس وړي چې قبایل خلک چې کم دی غنور اف سی آر نه غواړي. اوس به دې جرګه کې به دې میټینګونو کې همدغه یو خبره مخې ته راځي چې د 2 ترمیمی بل چې کم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا د کامیاب کړی شي، اف سی آر دې ختم شي، او موږ دې په خیبر پښتونخوا کې مرچ کی، او موږ ترې د پاټا حیثیت راکې.
دغه غونډه د فاټا پارلماني لیډر شاه جګل پردی لخوا رابلل شوی و، او په دې موقع په خپل خبرو کې وویل،
دا دغه غونډې مقصد او ریفارمز کمیټه روانه ده. غیر ریفارمز کمیټه ته خپل یو 10 پالیسی جوړول چې په کومه کې په مونږ په خپل منځ کې اختلاف نه وي، چې مونږ په متفقات اور باندې چې کوم مونږ حق غواړو چې په هغه کې د اختلاف نه وي چې سیاسي خل سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یو خبره کوي عوام بلا کوي مشران بلا کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده او د نوړاندې په باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورما او ورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رائے راغونډې کړې دي او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر جنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوي دي او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره د خیبر پختونخوا اپیکس یا ضلعي کمیټې فیصله کړې چې له افغانستان څخه د تاوان لپاره د ټلیفون کالونو په اړه به له کابل مرسته وغواړي. په غونډه کې ویل شوی چې ډېر زر به یو پلاوی د کابل سفر وکړي او افغان چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. د کمیټې د غونډې نور حال له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې ورو.
د ای ایس پی آر لخوا خبر شوی دغه خبر پړنه کې ویل شوی چې د اپیکس کمیټې دغه د اعلی پای غونډه کې د پاکستان پوسټ سرلخر جنرال راحیل شریف، د پاکستان د استخباراتو مشر لیفټنن جنرال رضوان اختر، د پیښور کور کمانډر نه علاوه د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او د صوبې او د فاټا سیکریټ نورو چارواکو ګډون وکړلو. په دې موقع باندې د پوسټ سرلخر جنرال راحیل شریف ته د وزیرستان کې د عملیاتو د اخري پړاو باندې بریفنګ ورکړل شو او په نورو قبایلي سیمو کې چې څومره د بیکورو شروع د واپسې لپاره هلې ځلې کیږي په هغه باندې هم دوی خبر کړل شو. د خبر پړنه تر مخه جنرال راحیل شریف په دې موقع باندې هدایت وکړ چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو کمی پولی دي هغه باندې چې کوم د کتنې او سرن لپاره نظام ټاکل شوی دی هغه پوره پوره عملي کړي او په خصوصي توګه تورخم پوله باندې د کتنې او سرن نظام نور هم کلک کړي شي. دوی دا هم ویل چې پیښور ته د بتۍ هغه بریا تاوان کالون لپاره چې کوم افغان سیمونه استعمالیږي د هغې لپاره چې د پاکستان د پولی دننه کوم مواصلاتي نظام دی یا ټاورې او سترن لګېدلې دي هغه هم زر تر زره لرې کړي شي او ډېر زر به په دې لړ کې یو خصوصي پلاوی د کابل دوره وکړو چې هغوی سره دا ستونزه اوچته کړي. د پاکستان د پوسټ سرلخکر په دې موقع باندې وویل چې د قبایلي سیمو اولس چې کومې قربانۍ او مرستې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره کړې دي د هغې بدوی ته پوره پوره بدله ورکړل کیږي او هم د دوی په مرستو باندې د دغې وسلوالو اثر ډېر زیات کم کړی شوی دی. دوی قبایلي سیمو کې فاټا سیکریټ او خیبر پختونخوا کې متعلقه چارواکو ته هدایت وکړل چې د دغې بېکوره شویو د بحالې بیا واپسې او بیا ودانۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او چې څه هم دوی ته اسانتیاګانې لري هغه دې ورته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنو درکو، دی نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکلي هسې خو حکومتي چارواکي ادا کوي چې فوج او حکومت په قومي معاملو په یو خړ دي، خو ولې پنجاب کې د ترهګرو پر ضد عملیات او د ایران سره د اړیکو په معامله د دواړو ترمنځ بیلتون لا ژور شوی دی. شاهین بنیری د لیک مهمې ټکي دروروي.
افراسیاب خټک لیکي د ترهګرې پر ضد د قومي اکشن پلان د منځوردو قبایلي سیمو کې د ضربیزب عملیاتو وروسته د تمه کېده چې په ملک کې به د ترهګرې مخونی ول شي، خو په لاهور کې د ترهګرې اوسنۍ پیښې د ترهګرې پر ضد د ریاستي کړنلارې په اړه سنجیده پوښتنې راوچتې کړې دي. نوموړی د لاهور د بمی برید په تناظر کې د ځینې واقعاتو ذکر کوي. وړومبی په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو احتجاجي لاریون او بل د ایران د ولسمشر پاکستان ته سفر. د ممتاز قادری پلویان د اسلام آباد ریډ زون ته ورسېدل، پر لته وغځو او په حکومت فشار واچو چې په سغدریزه او پرقه پرسته ولاړې د هغوی غوښتنې دی اومني. دویمه مهمه خبره د فوز د ویان لخوا په ښکاره د خبره کولو چې د فوز مشر د ایران د ولسمشر سره وکتل او د هغه سره د ایران په خوره د پاکستان پر ضد د هند استخباراتي هلو زلو معامله اوچته کړه. د لیکوال په خبره پوسټ په دې بیان خبرولو سره د ملک د بهرنیو چارو وزارت یو اړخته کړی دی. درېمه خبره د پنجاب د امنیت په اړه د حکومتي او پوځي چارواکو غونډه ده چې پکې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په اړه د حکومت او پوځ کړنلارې یو نخ کاری ده. پوځ غواړي چې لکه د نورو صوبو په شان ورته په پنجاب کې هم دا واک ورکړل شي چې عملیات په خپل خوخه وکړي او هم دغه وجه ده چې په پنجاب کې په خپل سر په عملیاتو پیل وکړ. افراسیاب خټک لیکي دا ښکاری چې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه جامع کړنلاره جوړه شوې وه اوس هغه له پامه غورځېدلې ده او په دې عمل کول اوس مهم نه ګڼل کیږي.
شاین بونری چې د نیشن د ورځپاڼې کې د افراسیاب خټک د لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. وزو په خبر ته د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی خزینه غړو د خزو د حقوقو لپاره د غیر رسمي کابینه جوړه کړې ده. د دې کابینې مشره د صوبائی اسمبلی غړي میراج همایون ټاکل شوی. میراج همایون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د یادې کابینې لومړنۍ غونډه کې بعد د کورونی تشدد د مخنیوي د قانون پر مسابده بحث کوي. نور تفصیل په خبره د زلان یوسفزی په رپورت کې ورو.
د خزو د حقوقو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی د خیبر پختونخوا د اسمبلې د زنانه غړو په کابینه کې د اسمبلې ټولې زنانه غړې رکنیت لري. د خزو د کابینې مشر میراج همایون مشال رډیو ته وویل چې دوی به لومړی غونډه د کورنی تشدد د مخ نیولو د قانون د مسودې په اړه رابلي. میراج همایون وایي په یاد قانون دوی ډیر کار کړی دی خو نه پوهیږي چې ولې اسلامي نظریاتي کونسل دغه مسوده رد کړه.
پیدا ځل مونږ په ډیر کار وکړو او جماعت اسلامي سره په خپله کې ناستو. پروینشل کمیشن سټیټس آف ویمن چې کوم دی زموږ یو اداره جوړه شوې ده خاص د دې یو یو شک یو یو شک اغان تعارف مفتی جانان صاحب هغه کې ناست موږ سره نو زموږ خو کله دا سوچ کوم نو خیال کوم راغلی دا به ریجیکټ کیږي. هغه کې هغه چې څنګه هغه د پروسیجر دی نه هغه لا ډپارټمنټ ته چې لاړ نو لا ډپارټمنټ چې دا د لاړ شي دغه ته اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي. اسلامک آئیډیالوجي کونسل بس هغه اولې وی چې دا درې شکونه دل لرکې غټي شکونه او خو هغه مالانه دي کته بیا دا خو کې ریجیکشن.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي زرین ضیا وایي په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو په حق لا ډېرې ستونزې دي او د کابینې سره به د ستونزو هوارېدو لپاره لاره برابر شي.
سوسایټي ته دا خبره کلیر شي چې موږ هغه سيزونه اوچتو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړل شوی دي چې کوم اسلام حقوق ورکړل شوی دي نو موږ دا د هغې لپاره فایټ کوو. لکه داغي مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړی دی چې ورته میلاو دي شي خو تاسو زموږ معاشره هغه نه ورکوي پاغي امپلیمنټیشن نشته پکار دی.
د میراج همایون په وینا په نږدې ورځو کې بعد د خزو د کابینې غونډه رابلی چې په کې بعد د خزو د کمیشن او د اسلامي نظریاتي کونسل غړو ته هم بلنه ورکوي او د کورنی تشدد د قانوني مسوده په اړه به بحث کوي. د اسلامي نظریاتي کونسل زنانه غړي ډاکټر سمیحه راحیل قاضي د خالی پروز مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون په مسوده کې ډېری خبرې د قران او حدیث پر ضد وي نو ځکه دوی دغه مسوده رد کړې ده. زلان یوسفزه مشال رډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو غواګي درنو دونکو د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې غربي لارې په اړه یې لا هم تحفظات موجود دي. دوی وایي د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج به اوس د یو تحریک په شکل کې کوي. د ملت پال ګوندونو مشران د زده چې په دې پروژه کې د حکومت ټوله توجه په پنجاب د حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. ملیحا امیرزاده د په دې اړه نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په 13مه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزی پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانې نه دي چې د حتمی منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دی وایي د پروژې 215 کیلومیټر غربی لارا چې له حقلا سیمې نه شروع کیږي او پایارک سیمه کې بسر ته رسیږي پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټر هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 ترغه پورې بعد پاکستان 14 موټر وی چې د ټول کیلومیټر کې 3000 کیلومیټر نه زیات دي هغه به مکمل شي وي او زموږ مغربي روټ به اله یا رکتر رسیدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټول سیاسي ډلو ته خطري کړی دی چې موږ په کوریډور کې څو ګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیریا د نه ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او پولیسي احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیس کانفرنسونو مذاکرات خو هیڅ حیثیت پاتې نور.
تر دې مخکې د عوامي شنگون په مشره په اسلام آباد او کوټه کې ټول ګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لارې پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات او خودل چې په دغه ترقیاتی منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده چې داغه پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشره په ټول ګوندیزو غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لارې اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنه برعکس ټول کار په شرقي لارې په تیزی سره روان دي. نوموړی وایي په دغه لارې تر اوسه تحفظات نه دي لري شوي.
پنجاب پر شرکی روڈ باندھی شفا سات روان دی بیس آگا مکمل نشتا غربی روڈ ضرورت نشتا پورے کاغذ رپورٹ نہ دی جو نمر پہ پسانے پہ چنگے مطمئن کی غربی روٹ خاوندان یو د غربی روټ دابیدار یو غربی روټ واړو ټول پښتونې واړو.
د دغه مشرانو په خبره د دوی پسیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه د منزوره شوی او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرکاري د سچې وعده شوی وي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهر وای که څه هم حکومت ورسره د غربي لارې پاړه ژمنې کړې دي خو په عملی توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوی دي.
implementation ke daf nakhkari jikam announcements ya kam consensus prime minister announced kali pae bande on the ground aghasikar nishte de bade da bande pastay jikam us parliamentary committee unda dafke da khabar uchati gi bar bar she we need very clear which is the allocation is you see scudir clear de che western route aval priority wa aaj da hukumat rahe no agai che chin sara ke na sun mou che kandina atul the eastern route se pare
kaisa hum da pukhtano siyasi gunduno masharan wai che pa ya da project ke bad khpal hak la para khabara kawi aw da hak pa hasilawi khud da pakistan markazi hukumat pa bya bya da dwi da tahfuzat pa jawab ki weli di che gharbi la rae tarjida aw da dwi andekhne balare kawi
دا مشال ریډیو دا
مشال اړې ته تاسو غوږی درنودونکو د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وای چې د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نیول معاملې له ایران سره تړل پکار نه دي. نو موري د خالی په ورس خبري غونډې ته ویل چې پاکستان له ایران سره خي اړیکې لري. نو موري په داسې حال کې دا سرګندونه کړې چې په پاکستان کې د ایران سفارت په یو بیان کې ویلي ول چې د هندي جاسوس د نیول معاملې له هغه حیوانات سره تړل به د پاکستان او ایران ترمنځ په اړیکو بد اغیز وکړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال لډیو خبريال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د خالی په مازیګر ناوخته خبری غونډې ته خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا خبره ناسمه ده چې ایران په پاکستان کې د ترهګرو لپاره زمينه برابروي او د سہولتکار کردار ادا کوي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د منطقې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ګاونډي او ملکونو سره ښه تعلقات ولري او هم دې لړکی د ایران سره خپل تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي او د ایراني صدر پاکستان ته له دوري وروسته پاکستان کې یو خط اثر راغلی وو. خو پر رسنیو کې د هندي جاسوس معاملې له ایران سره د ترلو وروسته یو بد تاثر نړۍ ته وړاندې شو. نو موري زیاته کړه
ایران ته وو ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا.
دی وای ایران خو هغه ملک دی چې په هر مشکل وخت کې د پاکستان ملګرتیا کړې ده. نو زده دي خبری غونډې په ذریعہ خاص کوم چې دا تاثر نړۍ ته مو ورکوي چې ایران د پاکستان پر ضد سہولت کار دی. نو بای چې لدی ځان وژغورل شي. د ایران د صدر درا تک نروستو کوم خسروت خال چې محسوسه دو او هیله وچه د پاکستان او ایران تعلقات به نور خشي. خو د دې بحث لوجه دې ته سخت زیان رسیدلې دي. زه دا ویل غواړم چې د پاکستان او ایران ولسونه له یو بل سره مینا کوي او غواړي چې تعلقات نور خشي او چې کومه د هندستان د جاسوس معاملې دا هغه به منطقي انجام ته رسولې شي. خو دغه مسله د هندستان سره ده، دا مسله د ایران سره نه ده. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د بهرنو او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پختل نو هغه وی
ایران سره او د سعودي عرب دوه داسې ملکونه دي چې پاکستان په خارجي پالیسي کې ډیر زیات اهمیت دی. هغه چې سعودي عرب ته دا وی سره زمون ډیر زیات اکونومیک انټرست شي نو هغه واپس ته دي. دا شان کې تاسو ځان ته وګورئ نو ایران چې دی هغه بیا په دې وجه باندې زیات اهم دی چې هغه زمون په گاوند کې دی او هغه هم چې دی نو اکونومیکلی موږ ته ډیر زیات ګټه رسون کې ملک دی.
یو یاد دی چې د چودري نثار علي خان دا بیان په داسې وخت کې راغی چې د پاکستان پر رسنیو کې بحث روان دی چې د هندي اعلی افسر په پاکستان کې د جاسوسۍ پر شا د ایران لاس دی او ایران د خلکو ته مرستې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، د سره وخت شوی دی د غرمې 12:00 بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سمانې ونې پر مهال به احتجاج کوي. پر ان په خبرې کې د خبري ونې وروسته د یاد اتحادیې مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل دا غونډه به د ګل کورس په خبرې ایجنسۍ کې کیږي او په یاده کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد به احتجاج وکړي. د پاکستان پوسټ مشر د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو نه د بې کورشو خلکو د زر تر سره د واپسۍ او د خیبر پښتونخوا او فاټا ترمنځ په پولو د څارنې نظام نور پیاوړي کولو هدایات جاری کړي دي. ایس پی آر وایي چې د پوسټ مشر د خبرې پر نن په پېښور کې د اپیکس کمیټې د غونډې پر مهال کړي دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خزینه غړو د ښځو د حقونو ستونزو د هوارولو په هدف یوه کابینه جوړه کړې ده. د یادې کابینې مشرې میراج خمانی پر مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د کابینې لومړۍ غونډه به په خیبر پښتونخوا کې د کورني تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي. د خیبر پښتونخوا د سوا ځینې خلک وایي چې باید مرکزي حکومت دې په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو پرېکړه بیرته واخلي. تر اوسه په مندوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال له ځینو خلکو وویل چې د سوات ولسته له وړاندې نه ده، په امنیې پوځي عملیاتو او سیلابونو له وجې ډېر زیانونه رسېدلي دي او اوس به د ټیکسونو له لارې د خلکو معیشت ته نور هم زیان ورسېږي. په اذربایجان کې پنارام سیمه نګرنو قراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. په قراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې 2 سرتېري وژل شوي او د ارمینیا ولسمشر بیا ویلي دي چې په یاده پېښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي 3 سرتېري وژل شوي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په نیټو خپلې نیوکې تکرار کړې. ویلي دي د 30 هېوادونو د سازمان نور د کار جوګه نه دی. ډونالډ ټرمپ دا خبرې پرون په ویسکانسن کې کړې دي او ټاکل شوې ده چې د بروسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافر لپاره بیا پرانستل شي. د هوایي ډګر شاوخوا 10 ورځې وړاندې له 2 ځانوژونکو 14 وروسته تړل شوی ده.
او اسلام آباد ته چرته چې د مشال وړو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانډو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگتن کې د جوهري سکیورټي سرمشریز کانفرنس تخپل وینا کې ویل چې نړۍ د خپل اټمي وسله د داعش نه محفوظ وساتي. کدا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېدا نو په لوی پیمانه به تباهي خوره کړي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي او د برسلز 14 وروستو دا انکشاف شوی و چې وسلوالو د برسلز سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه اټمي مواد پټولو کوشش کړي و. ورسپانه لیکي کناډای د اټمي وسلې خاتمه غواړي نو د لړکې امریکا دی پیل وکړي او خپل وسله دی ختم کړي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانای د بحران خاتمه زری او صنعتي شوبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته جوهري ټکنالوژي ضرورت دی. نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده او د سره سره د اټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروری دی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې ملک کې د تعلیم شرع زیاتولو او ماشومان ته د سکول ته تللو سهولت او داخله ورکولو لړکې په تیر وختونو کې څو سواره د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړي شول، خو بد قسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد و نه کړی شو چې لوجه په ملک کې پلکونو ماشومان د تعلیم څخه محروم دي. ورسپانه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرع زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړی دي او ماشومان ته د مفت تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي. خدا براتون کې وخت کې معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کوم حد کامیابیږي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شاره ډیره کمه ده او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی او د تعلیم شاره په کې 55% ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې ملک کې د تعلیم شاره زیاتولو لپاره د سیف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د هر ماشوم سکول تتلل دی یقیني کړی شي. نو هغه ورځ لري نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شرح زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو دونکو، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بیپولی خبریانو سازمان وای په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم خبریالانو ته د تحفظ ورکولو ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبریالانو ته دړکې ورکوي او پرې حملې هم کوي. بلخوا د کرکټ لوبې یوې ویبپاڼې کرک انفو وای چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخ کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې رسو کې د پاکستانی طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي او په ځانګړې توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نخه کیږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګ برید ذمواري اخستو وروسته رسنیو ته دړکه ورکړې وه چې دوی به په نخه کوي. د بیپولی خبریالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان په کال وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبریالانو اندېښنې وړاندې کړې وي او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبریالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. خو په دې ونه کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبریالانو سره خبرې کړي چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبریال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبریالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبریال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حمله شوې وي، سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یو دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حمید میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فیرست استولې وو چې دغه کسان به په نخه کوي او له هغې وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نخه کړل شوي دي. د بیپولی خبریالانو سازمان د یوې سړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر، جرائم پیشه او شتمن خلک بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبریال حمید میر په حواله لیکي چې ریاستي او غیر ریاستي عناصر غواړي چې د هغوی په خوخه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حمله کوي. بلخوا د کرکټ لوبي مشهوري ویبپاڼې ESPN کرک انفو په یو مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبي په لاهور کې د ځانمرګ برید وروسته منسوخ کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د کینیا د خزو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبي نشي ترسره کولی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې سلور ورځنۍ لوبې لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړی نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروسته د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبوی په نورو ځایونو کې کېدی. خو تیر کال زیمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسې غوږی د نورو دنکو تاسې لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د آذربایجان په لانجمنه سیمه نوګورنو کاراباخ کې سخت جګړه پیل شوې ده. آذربایجان او ارمینیا دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پوري کوي. رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې له دواړو لورو شاوخوا شل سرتیری او یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. روسیې پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ارمنستان پوځوي آذری ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سمبالو په نوګورنو کراباخ کې پراخ بریت پیل کړ، خو آذری ځواکونه وای لومړی د ارمنستان پوځ پر دوی حمله وکړه. نوګورنو کراباخ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسیدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د دوی دوله سرتیری تر اوسه په دې جګړه کې وشل شوې دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وایي چې اتلس ارمنی نژاد سرتیری د آذری ځواکونو په بریت کې وشل شوې دي. د غراز د جګړې لسیمې رپورټونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکی وګړي هم په روانه جګړه کې مړ شوی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې لزغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخرو وویل،
сдержанности, к незамедлительному отказу от какого-либо насилия.
Давай, мы пер дуаду хвау гак кучи лезгам кар вахли ау па фаури давал урбан вакли. Русия паде адал адама халах пылу шарикану сара салам ашвари пейл кри ди. د دې سلام مشورو هدف د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکېچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دې منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سی غوگے درنو اردن کو اکانومیست مجلی پا پاکستان کے پا سخ دریزی بقالا لیکلی په مقالې کې راغلی چې د ترهګرو په وړاندې یو شان پالیسی نه خپلول د دې سبب شوه چې پاکستان او سیمه کې بے امنی روانه پاتې شي. د لیکوال په خبره پاکستان باید نه یوازې ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه واخلي، بلکې د سخت دریزو فکر د ختمولو لپاره هم کار وکړي. بشیر ګواخ د دې مقالې نورې برخې دراوروي.
اکانومیست مجله لیکي چې په دې روسو کې د پنجاب په لاهور کې شوی برید له دې کبله هم ډیر اهمیت درلود چې دغه ښار د اوسنی وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي قوت مرکز دی. دا برید په داسې مهال وشو چې اسلام آباد کې د ممتاز قادری په لویانو د پارلمنت مخې ته مظاهره او ناسته روانه ساتلې وه. قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ساتونکو یا باډی ګارډ خو هغه پرنا ورځ په دې تور وواژه چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی و. قادری په دغه جرم کې پانسی شو. اکانومیست مجلې لیکلی چې د ممتاز قادری د مرګ په څلوېښتمه ورځ یا څلوېښتۍ اسلام آباد کې دغه په ملاتړ په زرګونه کسان راجمع شوي وو. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې سخت دریزي نوې خبره نه ده. په 1998 کلونو کې دغه مهال د حکمران جنرال ضیاءالحق په هڅونه له سعودي عرب څخه د مدرسو جوړولو لپاره ډېرې پیسې راغلي. د لیکوال په خبره ضیاءالحق اسلامي توپ د خپل حکومت مهمه ایجنډا ګڼله. اوس پاکستان کې خوښه څلیر زره مدرسې رشته دي چې لګ تر لګه 2 میلیونه هلکان پکې سبق وایي. اکانومیست مجلې لیکلی چې په دې 2 میلیونو کې اکثره یې د سخت دریزه دیوبندی فکر سره تعلق لري چې د سعودي عرب د وهابیت په شان دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی مجلې ته ویلي چې د مدرسو 80% زده کوونکي په ترهګرۍ یا د ترهګرۍ په روزنه کې ښکېل نه دي، خو نوموړي د باقی پاتو 40% په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي لا هم تشدد پیدا کوونکي جهادي ګروپونه د افغانستان او هندوستان په وړاندې کارولو لپاره مهم بولي. د لیکوال په خبره پاکستان په بیلابیلو ډلو کې فرق کوي. مثلا د حقانی ډله، لشکری طیبه او ځینې نور وسلوال د پاکستانی طالبانو په شان نه بولي. د وسلوالو ترمنځ فرق کول او د هغوی په وړاندې د ځپلو یو شان پالیسي نه خپلول د ترهګرۍ په وړاندې د اسلام آباد جګړه کمزور کوي. اکانومیست مجله لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو په وړاندې ځینې پر ځای کاروایانې کړي دي، خو د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید لا نور ډیر کار وکړي. د لیکوال په وینا په دې تړاو په مخ کې پرته لار ستونزمنه ده، خو پاکستان که وغواړي نو تک پې اسانه دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال اړول ته تاسو غوږی درنو ودونکو، نیویارک ټایمز رسمانی په پنجاب اسمبلی کې د ښځو د تحفظ قانون پر بنزورولو د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو پر تنقید مقاله خبره کړې. رسمانی لیکي د هیواد مذهبي جماعتونو د ښځو تحفظ دغه قانون غیر شرعي بللې او وايي حکومت دې په دې معامله نظر ثانی وکړي. رسمانی لیکي چې اسلامي نظریاتي کونسل چې دغه قانون ردوي او د اسلام منافع بولي، مخکې هم له کم عمر جنکو سره د سړو وادونه روا ګرځولې وو. د مقالې نورې برخې ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په دې وروستیو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې له مخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کیدی شي کور پریښودلو ته هم مجبور کړل شي. په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډیرو زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللې او دا یوه هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي. دوی دړکه ورکړې که حکومت له دغه قانونه په شا نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. ورځپاڼه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې څوک وژنې نو دا مجرمانه حمله ده، خو که د کور په چار دیواري کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی. که یو پردی سړی ووژنې نو دا قتل دی، خو که خپله خور ووژنې نو دا د ناموس دفاع ده. د ورځپاڼې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي، بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي، دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولی دی. رسپانه لیکي که او قتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمره جینکو سره د سړو واده روا ګرځولی، سړی له ښځې نه د دویم یا دریم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارک کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ورباندې جنسي تیری ثابته کړي. رسپانه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي، خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتی دي. رسپانه لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په سو شوبو کې راوتې وې، اوس په هر میدان کې مخې ته راغلې دي، که هغه جهاز چلول وي، که غره ته ختل وي، پولیس څوکې وي، د کمپنیو مشري وي، او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي. رسپانه لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي، بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده. هغه خلک چې کله جومات په سترګو نه وي لیدلې، له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړې ته تاسې غوږې درنودونکو، په سوات کې د مختلفو سیاسي ګوندونو استازو او کاروبارنیو په یو غونډه کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټم ټیکس لګولو اعلان رد کړی او حکومت یې غوښتي چې دا فیصله دې واپس واخلي. په دې لړ کې په منګوره کې یو غونډه شوې چې تفصیلي د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو.
سوات منګوره کې د ضلع ټولو سیاسي ګوندونو او کاروباري اتحادیو یو هنګامي غونډه وشوه چې پکې د مرکزی حکومت لخوا ملکن ډیویژن کې ټیکسونو لګولو سخت مخالفت وکړل شو. غونډه کې ګډون کوونکو وویل چې دا سیمه تر هغهري بیا سیلابونو ځپلې ده او بیا حکومت ورته سخت قسمه خاص اسانتیاګانې نه دي ورکړي. غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټي ضلع سوات بشر شمشیر علي اډوکیټ وایي
زی موږ د آی ډی پی شکاریو، موږ د سیلابونو شکاریو، زمونږ دلته روزګار نشتی، زمونږ سکارخانی نشتی، الټه دی لگی او زمنګ نا زمنګ روزگار چکم دی غنه نالی او دا کسٹم ایکٹ په شکل کې دی موږ دا کسٹم نافذای. حالانکه بوټو صاحب شهید چره اغا دا جرأت نو کړه چې اغا دلته کسٹم نافذ کی، مشرف نو کړه، زیولق نو کړه، نور حکومتونو نو کړه، دا چکم د پی ٹی آی حکومت سے کم چې د مسلم لیگ حکومت سے دی انتہائی طور زیاتې ر دی ڈویژن سرو کو.
دا رنګا ته پختونخوا ملی عوامي پارټي مرکزی مرستیال سیکرتر او ویان ډاکټر خالد محمود اوهل
دا عدالتونو دروازې او ټک ټک او کړي دي سیاسي جدوجہد دوم کړه د دغه په نتیجه باندې د سواد قوم ته د ملکن ډیویژن قوم ته مکمل تور باندې ریلیف ملو شه دا ته مزبره پارټي د طرفه دا ویم چې ان شاء الله تعالی د دې د فار سن مون قرباني رزين پښتونخوا ملي پارټي په اولني سب کې ان شاء الله تعالی د ټول ډیویژن د سواد خلکو د فار بولړي.
د عوامي نېشنل ګوند اړه د تحصیل بابوزي ناظم اکرام خان خپل درس داسې وړاندې کړو
د مخالفت کو او مونږ نه غواړو چې ملکن ډیویژن کې دغه چې کومه ناپیس کړی شي د غیب مکمل خلاف یو دی.
د جماعت اسلامي ضلع سوات مشر ډاکټر فضل سبحان چې د دغه غونډې کوربه هم په دا اړه زیاتوي
موږ دلته کې د ټیریریزم په حواله باندې د مرحله نه تیر شوی او د سیلاب نه یو مشکل نه موږ تیر شوی او موږ باندې ډیر لوی حادثات واقعات راغلي د هغه په حواله باندې د علاقې له خصوصي پیکیج پکار دی تا حال موږ د هغه نه محروم یو.
د پاکستان مسلم لیگ ضلع سوات جنرال سیکرتر انجنیر عمر فاروق چې د مرکزی حکومتي پارټي غړی دی دغه ټیکس لګولو په اړه وایي
کسٹم چلیږي جی د بیرونی مال باندې لګی چې د بهر دنیا نه راځي. موږ سوات ایکچولی د یو باونډي د یو هم ملک سره نشته چې ډایرکټ دلته مال لازم دلته موږ ته کسٹم کې فائدہ راځي. که موږ سره گاڑی دی رو گاڑی دی هغه په کسٹم پیټ دی جی که زم سم مشینری دلته راغله د سواد ته چا کارخانه لګولې دا هغه هم کسٹم پیټ دی جی. بنیادی شی دی جی کی چې د سیل ټیکس او انکم ټیکس دی او هغه اوس پورې دلته نه دی راغله.
هونډه کې یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ویناګانې هم وکړي او په ګډه دغه پریکړه وکړه شو. کچري مرکزی حکومت دغه د ټیکس لګولو حکمنامه واپس وانه غسته نو دوی به په سخت احتجاج داس پوری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنودونکو دې موضوع ته ورته بل د سواد کسٹم ایکٹ یا د کسٹم د ټیکس په حق لته احتجاج پر واوریدل. د خبر پختونخوا د کورونا چارو د وزارت بهر ملکی سیلانو ته د مالکند سیمې ته د تلو اجازه ورکړي. د خو په سواد کې د هوټلو د اتحادیې مشروي حکومت د لومړی د امنیت حالت ښه کړي او د سیمې وران ویجاړ سړکونه دی بیا جوړ کړي. شاین بنیری په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د کورونا چارو د وزارت لخوا په یو لیک کې ویل شوی دی چې اوس بهر ملکی سیلانیان د سواد په ګډون د ملکن هرې سیمې ته سفر کولی شي. د کال 2009 راهیسې په سیمه کې د خراب امنیت له کبله بهر ملکیانو ته اجازت نه و چې دغه سیمې ته لاړ شي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د سانګي ویان د زاره عالم وایي د کورونا چارو وزارت دغه لیک د لارې په بهر ملکیانو ملکن سیمې ته د تلو بندیز پورته کړی دی.
ملکن لپاره انونسی ضرورت اوس نشته، مخکې به اوس نشته کنه. نن پورا ملکن ډیویژن لپاره دا ډېر غټ اچیومنت دی زموږ حکومت لپاره، ځکه چې مخکې به دا انونسیز به چې او دا یو ډېر لینتھی پروسس فور دی، 15 to 20 days به دی باندې پنځلس شل ورځې به په دې باندې لګېدې کنه. فورن ټورسټ لپاره به دا ډېر زیات یو هیډ ایک وو، یو حاصل وو. نو اوس هغه اناؤنس راتلی شي، سواد تم تلی شي، چکرال تم تلی شي.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان وایي د دې اعلان هرکلی کوي، خو ولې یوازې د دې سره د سیمې د سیلګرۍ سند ودنه شي کولې. نوموړي زیاتوي باید سیلانیانو ته اسانتیاوې هم ورکړل شي.
بیا خدای ته سبا یو کومه د قانون ما تشکړه یي او ته سکیورټي ډینس او ته کوم ته هر یو من مراغه نه زغه اسنه د کارت بوتل کو د نادر نه ویریفای کوي. بیا به تم د ترټ ډیټ ساتي او بیا به د غیر رپورت ثاني ته د مقامي خلکو لپاره دا نه لپاره نه لپاره به دی نه بیا سخت خبري.
دا وخت په سواد کې موسم په خکې دو دی او د مل دننه او بهر ډیر سیلانیان بغواړي چې د خسته سیمې ته سفر وکړي. زید خان جاتبی په سیمه کې ټول سړکونه وران پراته دي.
هر کال تقریبا 20% 25% زموږ ټورست کمیږي. کله چې راتلو د دې روډونو نشته موجوده کم سړکونه دي لنډا کینه سوال د منځوري په وړاندې ټول کم نه ده. هیڅ ور په کم نه کوي. بیا په سمه کې سوال په فشو کې دا روډ بتا سو کله جو جوړوي نو جواب کې دا وي چې موږ سو کینډا درا کې نه دا جوړو نو دا موږ پاکستانیان نه ټول دنیا کې روډونه جوړې دي هغه لپاره اوسو د بار نه پیسې نه ورکړي.
د ملکن ټولې سیمې د فطرتي خاص او لرغونی تاریخي آثار لکبله په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي. خودلته د تیر سو کلونو راهیسې د وسلوالو د فعالیتونو او پوځي عملیاتو لکبله د سیمې د سیلګرۍ سند او اقتصادي حلو زلو ته ډیر زیان رسیدلې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
درنو ودونکو د افغانستان د لویدیز نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د لغمان په علي نګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له کبله نشي کولی پر لارې تګ راتګ وکړي. دوی وای سو میاشتې کېږي چې د غلاره بند ده، خو حکومت لا پرې نه دی بریالی شوی چې دغه سړک بیرته جوړ کړي. نور تفصیل د روح لانوري پر رپورت کې.
د غربي نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو وای لتی رسو میشتو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالی په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناشتي او هر څوک چې ل غربي نورستان نه لغمان او یا هم ل لغمان څخه نورستان ته ځي ل موټر کوزوي
او عام مخالکو ته یره او یو وحشت پریوته چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدی نه جانا چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې یعنی په دې کې آسان نیوی جای په جای به طالبان لوخانه درول کیږي اړودول د ګډوډي د حکومت لخوا نه کوم اداره نسته ده چې هلته دغه لارې امنیت کړي.
د نورګرام اوسیدونکی فیصل وایي په تیرو څو میاشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لاره کې وژل شوي او نور زیاتې وهل شوي او ځورول شوي دي. هغه وایي د نورستان او لغمان چارواکي له ستونزې خبر کړي خو تر اوسه یې له لارې پراته خنډونه نه دي لرې شوي. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان په الینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجودې دي. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی وایي د غربي نورستان اوسیدونکي د لغمان په الینګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبلې سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټوله مشکلات او ټوله هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره او کاملاً دغه درې ولسوالان د غربي نورستان دغه درې ولسوالان نورګرام دواب منډول دغه ولسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واقعاً لاره ستګ راتګ نه شو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي. هر ځل ورسره ژمنه شوي خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
د لغمان د چارواکو سره په دې موضوع کې خبرې وکړې چې د لارې د امنیت په وخت کې هغوی څه خلک شخص لغمان ته ورغلم. جنرال وزیر صاحب او جنرال کمانډان سره مې ولیدل او هغوی ته مې خپل اندېښنه هغوی سره شریکه کړه.
د لغمان امنی قومندان جنرال متی الله خان ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت پالینګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
درنو ودونکو د روانې کړي د اخري مرکی په لور ستاسو پام را ګرځوم. د تیر سو کلونو رئیس د ختیځ سیمې د لاس جوړ صنعت ټولنې په چوکاټ کې په سلګونه مېرمنې تنظیم شوی او په خپل کورونو کې ډول ډول لاسي توکي جوړوي او د ټولنې لارې بازار ته وړاندې کوي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد دغه ټولنې لمشري جميلي اخونزاده سره خبرې کړې او په سر کې د پښتنې چې د دوی ټولنې لسو کلونو رئیس کار کوي او څومره مېرمنې د ټولنې په چوکاټ کې په کار ګمارلې دي.
دغه سنټر 2008 نه منګه جواز خسته دلی وزارت خونه منګه دفتر تقریبا 2008 نه اوسه پوری کار کوي. لکه اول مرحله کې موږ سره تقریبا شل دیش لويخ 50 سل پوری خوندو کار کوو. اوس تقریبا 300 کسان موږ سره کار کوي. هغه ټول په کلو باندې کې موږ سره کار کوي. هغه خوند چې د سواد نه د برخې پات شوې دي نو کورونو کې دوه موږ ته کار کوي. بیا موږ د دوه دغه جامع وروړو نو بیا موږ خپل دفتر کې شروم لرو. په دفتر کې شروم لرو خارجي او داخلي خلک رسی په دغه تولیدات افغانی تر لاسه کوي.
دغه خويند چې تاسو په کلو کې لزان سره لري دته زدکړی ورکړ شوې دي په دغه برخه کې
زیاتره خويند چې پوهی کې هغه ته موږ شپږ نشته زدکړی ورکو. زیاتره چې نه پوهی کې هغه ته موږ اته مشته یو کال د فارز زدکړی ورکو چې کله هغه مهاره شي دي لاسي سنېو کې بیرغه نه ورسته بیا موږ هغه ته ټیک ورکو هغه جوړي بیا په مقابل کې موږ ته پیسې ورکو.
څه شی جوړوي تاسو دغه
دغه خزي چې دي موږ سره لکه کونر مان نورستان دې ختیځ سیمې دا ټولنه ده نو موږ سره صدرونه جوړي کمیسونه جوړي دستکولونه جوړي موبایل پخونه جوړي مردانی جامع جوړي غاړې پروژېګان جوړي مختلف مختلف تولیدات جوړي لکه څه چې په لاسي صنایعو کې څه رواج دی افغاني ټولنه کې دا ټول شي نه مکمل جوړي.
خطا سیمه کې د شوروم خبره وکړل شي بیا خلک راضي او لستاسي نه اخلي داسي په اومده توګه اخلي او کنه داسي یو جوړه دو جوړه هم تاسو خرڅوي.
باسي خلک دې چې خارج تسيخ اغوال ته دکانونه لري من اخلي او بعضي خلک دي چې هغه ځان سره توفي وري خارج ته دلته نو هغه بعضي موږ نه بیا سي پرچی اخلي.
تاسو سره چې د کومي خويندې کار کوي دوی په مېش کې د غمرسه ستاسي د لارې نه غټلې شي چې خپل مېشتنې گزاره پیو کړی شي.
زه تر خويندې دي چې هغه ډېر راضي دي دغه لاسي صنایعو نه، هغو خپل الوادونه مکتب ته، مکتب مصارف د کور مصارف یې ټول وباسي. نو زیاتره خویندې چې دي موږ د هغو نه پوښتنه کوو، نو ډېر زیات دي موږ د کار نه خوشحاله دي.
او تاسې خپله د خپل کار نه څومره خوشحاله؟
زه د خپله خپل کار نه ډېره زیاته راضي یم. یو خو دا ده چې هغه بېوزله غریب خلک موږ سره مصروفه دي، یو څه نفقه ورته رسي دغه لاسي صنایعو نه. او بله دا ده چې زه په دې خوشحاله یم لکه په خپل کور کې زه دومره کار کولی شم چې زه خپل فامیل زه غریب او بېوزلو خلکو سره کومک کوم. زه ډېره زیاته راضي یم د خپل کار نه.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
Hello.
پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیست